احمد شبریم د ازادي راډیو د تو بجو د خبرونه دا وريدونکي هر کله کوم. نړیوال بانک هغه طرح چمتو کړی چې له مخې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د کنګل شویو څه باندې یو میلیارد ډالرو شپږ سوه میلیونه پر هغو پروژو لګول کیږي چې ګټه یې په افغانستان کې تعلیم، کورنۍ او ټولنې ته رسیږي. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې دا پیسې د یونیسف د خوړو د نړیوال پروګرام او د خوړو او کرنې د ادارې په ګډون د ملګرو ملتو د مؤسسو له لارې د غذایي خوندیتوب، روغتیا او تعلیم پر چارو لګول کیږي. د امریکا حکومت په پام کې لري چې په ویرجینیا ایالت کې د نورو افغانانو د منلو په هدف یو نوی مرکز پرانیسي. له دې موضوع څخه به خبره څلورو سرچینو ویلي چې په دې مرکز کې به د هغو کسانو کیسونه او چارې سنبالی شي چې له افغانستان هلته بیول شوي دي. یو امریکایي چارواکي رویټرز اژانس ته ویلي چې په غالب ګمان دا نوی مرکز به د روانې فبروري میاشتې په پای یا د مارچ په لومړیو کې پرانیستل شي. متحد ایالات پلان لري چې په پوځي اډو کې د افغانانو لپاره له اتو جوړو شویو مرکزونو څخه وروسته یو هم په نشي راتلونکي کې وتړي. لسګونه سره افغانان چې په تېر اګست میاشت کې د طالبانو پلس د کابل له سقوط وروسته متحد ایالاتونو ته لېږدول شوي په همدې اډو کې دېره دي. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د زړه منلې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د برید پریکړه کړې ده. ښاغلی بایدن دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وروسته تر دې وکړه چې د خپلو اروپایي متحدانو سره 15 دقیقې په ټلیفوني کانفرانس کې برخه واخیسته. په داسې حال کې چې د پیکینګ د ژمني اولمپیک لوبې سبا پای ته رسیږي، تر اوسه پورې ناروې د سرو زرو د 15 مډالونو په ګټلو سره د جدول په سر کې ده. جرمني 10 مډالونه اخیستي او دوهم ځای خپل کړی. د شمني اولمپیک کوربه چین تر دې دمه په څلورم ځای کې دی. د شمني اولمپیک لوبې په ولس ورزشي څانګو کې د فبروري په څلورمه پیل شوي. د ګډو رسمي ورزشونو یا ام ام اي افغان لوبغاړي حسین بخش سفری تیره شپه د خپل روسي سیال په وړاندې ماتې وخوړه. د سفری سیال رینات اوندار چې په بلدوزر مشهور دی، د لوبې په 22مه ثانیه کې سفری ته پر مخ د سوک گزار ورکړ او ناکاوټ یې کړ. شپږ ویشت کلن حسین بخش سفری د افغانستان د ام ام اي له مشهورو لوبغاړو څخه دی او په افغانستان کې ګڼ مینوال لري. اسدی رډو په منځنۍ سپه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اورې د خبرونه په دوام. د ملګرو ملتو سرمنشي څرګندوي چې افغانستان د ترهګری خبرېدو ته اندېښنه لري. د دې اندېښنې په اړه مو د سیاسي چارو د کتونکو زردوشت شمس نظر اخیسته.
د طالبانو د واکمنۍ دو سره پنړېواله کچا دغه د اسلام ترنامه لاندې چې کومې ډلې فعالیت کوي داغي د تشویق او د بایس سبب شوې دي.
نړیوال بانک د ملګرو ملتو د مؤسسو له لارې په افغانستان کې په سلګونو میلیونه ډالر بشري مرستې کوي. د غزنی د سردی بند کانالونه پاکیش
1500 کارګر به کار کوي او یو ته 1000 افغاني معاشور کول کیږي.
په افغانستان کې سندري غلې دي. دا ژغ غلی شو مختار مجید ساور کړه. یو شمېر نور مطالب هم کله ازادي راډیو سره یاستئ تر 9 بجو لا ازادي راډیو اورېدلی شئ. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د ملګرو ملتو سرمنشي وایي له افغانستانه نوري نړۍ ته د تروریزم د خپرېدو ګواښته. انټونیو ګوتیرش پرون د مونیخ امنیتي غونډې ته په وینا کې وویل ترورستان هڅه کوي له هغو هیوادونو څخه چې وضعیت حساس دی د ځالې په توګه کار واخلي. په همدې حال کې متحد ایالاتونو ویلي اجازه نه ورکوي چې د امریکا په ګډون هیڅ هیواد له افغانستانه د ترورزم له پیش ګواښ سره مخامخ شي. احمد تکل په دې اړه له نورو جزئیات سره.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په نړۍ کې امنیتي ګواښونه د سړې جګړې د وخت پر تله اوس مهال زیات شوي دي. انټونیو ګوتیرش پرون د میونیخ امنیتي غونډې ته په وینا کې وویل ترورستان د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې د ځان لپاره د ځالو د موندلو هڅه کوي.
په سوریه کې داعش له ماشومانو څخه د سپر په توګه کار اخلي. القاعده او ملګرو ډلو یې نور ځواک او زیاتې وسلې ترلاسه کړي دي. له افغانستان څخه هم د ترورزم د خپرېدو ګواښ ستدی.
ښاغلی ګوتیرش وویل ترورستان د فعالیت لپاره تر ډیره په هغو هیوادونو کې د ځالو د موندلو هڅه کوي چې وضعیت حساس او ماتیدونکی وي. په همدې حال کې متحدو ایالاتونو ویلي دي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزې ته ژمن دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې اقداماتو په وسیله غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې له افغانستانه به د امریکا په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد ته هم ګواښ نه متوجه کیږي. واشنگتن په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د مشر په اړه د معلوماتو په بدل کې لس میلیون ډالر جایزه اعلان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي ثناء الله غفاري چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی په افغانستان کې د داعش ډلې د عملیاتو مشري کوي. د طالبانو حکومت چې شاوخوا شپږ میاشتې مخکې یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شو تر اوسه څو ځلې د داعش ډلې د ځپلو خبر ورکړی. دوی همداراز داعش د خپل حکومت لپاره جدي ګواښ نه ګڼي او وایي چې دا ډله په افغانستان کې هیڅ هم نشي کولای.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویلي چې له افغانستان نورې نړۍ ته د تروریزم د خپرېدو ګواښ شته. بل لور ته واشنگتن ویلي دي چې د داعش پر ضد مبارزې ته ژمن دی. په دې اړه احمد تکل د سیاسي چارو د شنونکي او د پخواني افغان ډیپلومات زردوش شمس نظر پوښتلی. ښاغلی شمس د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې له افغانستانه نورې نړۍ ته د تروریزم د ګواښ خپرېدل رښتیا دي او که د نړیوالو ویره؟
دغه ویره او تشویش تر یو حده صحیح دی او نړۍ اصلا دغه ویره لري چې افغانستان بیا د نوي کلونو په جغرافیه باندې بدل نشي چې مرکزی نظام وجود نه لرو د ډلو ټپلو حکومتو او هم منطقی او هم نړیوالو افراطی ډلو په افغانستان کې ځای وموندلو. نو که چیرته دغه یو حالت رامنځته کیږي او طالبان ونه توانیږي چې یو ټولو ته منلې حکومت رامنځته کړي او قوي اداره رامنځته کړي نو د دې ویره شته چې دغه سي نړیوالې یا منطقی افراطی ډلې به دغه سي وضعیت نه ګټه پورته کړي او نړۍ ته بغواخ پیښ کړي.
د سیکاری چې طالبان حمله نړیوالو تروریستي ډلو سره په لانجه اوختی دي، دوی څومره ستاسو په نظر د وضعیت د مهارولو توان لري؟
دلته دوه موضوعات دي. یو دا دي چې آیا طالبان څومره واقعا حاکمیت لري په افغانستان باندې، ځکه چې دومره توانمندي خو دی نه لري چې په د افغانستان په ټوله خاوره باندې په هر ځای کې د حضور ولري. دا اوس هم د داعش سره د دا جنجال روان دی. القاعده که څه هم په دې تیرو وختونو کې داسې زیات عملی او فعال رول نه دی لرلی، ولې د شتون په اړه مختلف اطلاعات شته دي. نو د طالبانو ونډه او مسؤلیت خو مهم دی، ځکه چې دوی اوس په افغانستان باندې واکمن دي. نو د نړۍ توقع هم دا چې دوی باید اجرات وکړي. او دویمه موضوع د طالبانو د ارادې ده او د دغه د نظریاتي اساس ده چې هغه بلک دی ته ستونزمنې وي چې که دغه سي اسلام پال ډلې وي او هغه د دینه د پنا یا د اوسېدو یا د مرستې غوښتنه وکړي، دا به دوی ته ډېره مشکل وي چې هغې ته انکار وکړي. که څه هم دوی بیا بیا وضاحت کړی دی چې دوی حاضر نه دي چې هیڅ چاته د دغسې ډلو خلک وسپاري، که هغه ګاونډیان دي، پاکستان دی یا حتی امریکا ده. نو دغه هم طالبانو ته یو ستونزمنه لار ده.
د امریکا حکومت د داعش ډلې د مشرانو پر سر جایزې ټاکلي دي. فکر کوي چې د طالبانو او د امریکا د حکومت ترمنځ په دې برخه کې د همکارۍ چانس او امکان شته؟
هو، د داعش موضوع داسې ده چې د طالبانو او د امریکا د مشترک کار باعث کېدای شي. د امریکا ولسمشر څو وارې په خپل بیانیو کې د طالبانو ستاینه کړې ده یا ستاینې ته ورته څرګندونې کړې دي چې په دې برخه کې داعش د دوی دواړو مشترک دښمن دی. نو د دې امکانات زیات دي چې په دې برخه کې به امریکا او طالبان د داعش سره مبارزې کې دوی سره رانږدې شي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي تمرکز په خپل وینا کې پر تر ډیره پر دی و چې دا تروریستي ډلې له افغانستانه پر راوتو دي او د دوی نفوذ د نړۍ په کچه په زیاتېدو دی. ستاسو تصور څه دی چې په افغانستان کې دا خطر د طالبانو له راتلو سره په کمېدو دی که برعکس په زیاتېدو دی؟
بېله شکه چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو سره په نړیواله کچه دغه د اسلام تر نامه لاندې چې کومې ډلې فعالیت کوي دا غي د تشویق او د باعث سبب شوې دي. اوس مهال که څه هم طالبانو بیا بیا د دې ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به دغه سر ډلو ته یا هیڅ چاته به دا غي د استفادې اجازه نه وي، ولی دا بیا هم منحصره ده چې آیا طالبان په دې توانیږي چې په افغانستان کې یو باثباته مرکزی قوي نظام جوړ کړي چې ټول افغانان پکې خوښ وسی. کچیرته داسې ونشي نو بیا دغه ویره په یو بالقوه تهدید باندې بدلیدای شي او افغانستان بدبختانه غسی وضعیت تتلی شي چې بیا دغه ډلو په مرکز بدل شي او هم خپل افغانانو ته او هم بیا منطقي او نړۍ ته ګواښ شي.
د سیاسي چارو کتونکو زردوشت شمس.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د وی تر هله مخې چنړیوال بانک چمتو کړي د افغانستان د بیا رغاونې د صندوق له کنګل شویو پیسو څخه 600 میلیونه ډالر په افغانستان کې د خلکو د اړتیا وړ پروژو د تمویل لپاره ځانګړي کیږي. د تر هله مخې د پیسې په ملګرو ملتو د اړوندو ادارو لخوا د غذایی خوندیتوب، روغتیا او تعلیم پر پروګرامونو ولګول شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
نړیوال بانک هغه طرح چمتو کړي چې له مخې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د کنګل شویو څه باندې 1 میلیارد ډالر او 600 میلیونه پر هغو پروژو لګول کیږي چې ګټه یې په افغانستان کې تعلیم، کورنۍ او ټولنې ته رسیږي. ریوټرز خبري اژانس د نړیوال بانک د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې ټاکل شوی ده د نړیوال بانک مشرتابه بورد د مارچ په لومړۍ نیټه د دې طرحې په اړه بحث وکړي او د پیسو د ورکړې په اړه وروستۍ پریکړه به هغه هیوادونه کوي چې د افغانستان د بیا رغونې صندوق ته بسپنه چمتو کوله. د افغانستان د بیا رغونې د صندوق اداري چارې نړیوال بانک پر مخ وړي سرچینه زیاتوي په داسې حال کې چې د افغانستان د اقتصادي سقوط په اړه اندېښنې په سیاسي دودي تمه ده چې دا پیسې به د یونیسف د خوړو د نړیوال پروګرام او د خوړو او کرنې د ادارې په ګډون د ملګرو ملتونو د ایجنسیو په وسیله د غذایی خوندیتوب، روغتیا او تعلیم پر پروګرامونو ولګول شي. مرستندویو هیوادونو په دسمبر میاشت کې دا ومنله چې له دې صندوق څخه 280 میلیون ډالر د خوړو نړیوال پروګرام او د ماشومانو د مرستې صندوق یا یونیسف ته ورکړل شي څو په افغانستان کې د روغتیا او د ماشومانو د تغذیه پر برخو ولګوي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش په جنوري میاشت کې امنیت شورا ته د وینا پر مهال د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د 1.2 میلیارد ډالر کنګل شویو پیسو د آزادۍ دوه غوښتنه وکړه. چیرونه متحدو ایالاتونو هم اعلان وکاو چې د افغانستان د 1 میلیارد ډالرو کنګل شوی شتمنۍ نیمایي د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو لپاره ځانګړي کړي. که څه هم د پریکړې له دې کبله چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې زیرمې پاتې نیمایي د 2000 کال د سپتمبر د 11 نیټې د تروریستي حملو د قربانیانو د کورنیو لخوا د طالبانو پر ضد د حقوقي دعوې لپاره ځانګړي شوي په هیواد کې دننه د مخالفت خبرګونونه وپاخول. خو د امریکا حکومت وویل چې دا پریکړه د افغانستان د خرابیدونکي بشري او اقتصادي وضعیت مخنیوي لپاره شوی ده.
د افغانستان یو شمیر کورنۍ رسنۍ په بدخشان ولایت کې د شری ناروغي د خبرې دول عمله د لسکونو ماشومانو د مړینې خبر ورکوي. جزئیات په راپور کې.
پژواک خبری اژانس د طالبانو د حکومت د چارواکو په حواله راپور ورکوي چې په بدخشان ولایت کې د شری ناروغي د تلفاتو شمیر 1500 تر رسیدلی دی. د راپور لمخې ډیری د مړینې په کوفاب او نسای ولسوالیو کې شوې دي. باختر دولتي خبری اژانس د سیمایزو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي یوازې د کوفاب ولسوالۍ په اویا کلیو کې په تیرو دریو میاشتو کې 15 ماشومان د شری او نورو فصلي ناروغیو له کبله مړه شوي دي. اژانس د بدخشان د عامې روغتیا د مرستیال قاري محمد نذیر نظر له قوله راپور ورکړی چې وایي شری په بدخشان ولایت کې د اندېښنې وړ دی. د راپور لمخې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت زیانمنو ولسوالیو ته د یو پلاوي پلاس یو اندازه درمل او واکسین استولې دي. په بدخشان ولایت کې د اغا خان د روغتیایي بنسټ یو مسؤل هم ویلي دي چې کوفاب او نسای ولسوالیو ته د شری له سرایت وروسته دوه روغتیایي ټیمونه رسیدلي او لزرو د زیاتو ماشومانو علاج کړای دی. د طالبانو د حکومت چارواکو په تیره د روغتیا وزارت وایند په بدخشان کې د شری لکبل د ماشومانو د تلفاتو په اړه د ازادۍ رادیو پر لپسې تماسونو ته ځواب ونه وایه. د روغتیا متخصصان وایي د واکسین نه تطبیق، د درملو نشټوالی، اقتصادي ستونزې او د لارو بندیدل په بدخشان کې د شری او نورو فصلي ناروغیو لکبل د تلفاتو اصلي علتونه دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د څیړنې له مخې شری هغه ناروغي ده چې په نتیجه کې پوستکی انتنی کیږي او علایم یې تبه، ټوخی، د پوزې بهیدل او پر بدن د کوچنیو سرو دانو راوتل دي. دا ناروغي ډیره ژر د مستقیم او غیر مستقیم تماس په وسیله انتقالیږي. شری واکسین لري، خو د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې هر کال له 100 زیات ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي په دې ناروغۍ له اخته کېدو وروسته مړه کیږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای د دسر منلې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پریکړه کړې ده چې اوکراین ونیسي، خو دای لا هم ډیپلوماټیک حل لارې ته هیله مند دی. جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډې ته وویل: له همدې شېبې ما دا منلې چې ولسمشر پوتین خپل پریکړه کړې ده، موږ د دې لپاره علت لرو چې دا باور مو کړی دی. د امریکا ولسمشر دا خبرې له خپلو اروپایي متحدانو سره تر 45 دقیقو ټلیفون کانفرنس وروسته وکړې. بایدن وویل چې د دې اداره داسې فکر کوي چې روسیه به پر پلازمېنه کیف چې 2 میلیونه او 3 لک نفوس لري برید وکړي او دا حمله به د ډیرو تلفاتو سبب شي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د پنځشنبې په ورځ په اروپا کې وګوري او دا د هغو هڅو برخه ده چې د جګړې مخه نیسو. بایدن دا هم وویل که چیرته روسیې تر دې نیټې مخکې پر اوکراین برید وکړ، نو دا معنا لري چې ماسکو د ډیپلوماسۍ لار تړي او که چیرته دوی د جګړې لاره خپله کړه ستر قیمت به یې بیا پرې کړي. روسیه وای چې دوی د اوکراین د نیولو پلان نه لري او متحد ایالاتونه هسې احساساتي بې ځایه اوازې خپروي. د امریکا ولسمشر په داسې وخت کې پر اوکراین د روسیې برید ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلوه بلتون غوښتونکو فعالیتونه د کیف پر ضد زیات شوي دي.
دا ساجر ورو پروانه خبرونه کې تراتنیو په جو وروسته ولایت په ولایت پروګرام ننګر هارته څنګه شوه دي. خصوص یو راپور: افغان سندرغړی د باران پروم د موسیقي د ډلې په خوانی غړی مختار مجید ومر. مختار مجید د سرطان ناروغي له عمله د 55 کلنۍ په عمر د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا کې ساور کړ. سندرغړو د هغه مړینه د افغانستان د موسیقي په برخه کې ضایع بللې ده. فیروزه عزیزی راپور لري.
می آرم گل پریز رفتارش کم شیگریز.
خایغه کې تل پاتې وي خو خپلې لدی فانی دنیا د تل لپاره سترګې پټې کړې. مختار مجید د افغانستان مشهور سندرغاړی و. هغه د شپې ته مل مریض لسیزې په لومړیو کې د باران په نوم د موسیقي د مشهور ډلې غړی و. مختار مجید د پنځشنبه په ناوخت د سرطان ناروغي له امله په 55 کلنۍ کې د امریکا په ویرجینیا کې وفات شو. د مختار مجید د مړینې له امله د هغه د دورې او د هیواد ګڼو نورو مشهور سندرغاړو خواشینی ښودلې ده. افغان مشهور سندرغاړي فرهاد دریا چې د باران په ډله کې د ښاغلي مجید سره ډیر سندری ویلی په خپل فیسبوک پاڼه یې مختار مجید ورور ملګری همغږی او د نیم ځوان د خاطرو شاهد خطاب کړی دی. خاغلی دریا لیکلی: ژړا مې نه پرېږدي چې څه ولیکم. مختار مجید له زیاتې مودې وروسته د باران ډلې تلپاتې سندره وطندار ګلم عیدت مبارک له فرهاد دریا او قیس الفت سره بیا وویله. هغه سندره چې د موسیقي خوښونکو له زیاتې ستاینې او هرکلی سره مخ شوې وه. قیس الفت هغه افغان ځوان سندرغاړی چې ډیر کله غزلیزی سندرې وایي. د مختار مجید د مړینې په اړه په خپل فیسبوک پاڼه کې د تسلیت مراتب وړاندې کړي دي. د دې ترڅنګ نورو سندرغاړو وحید صابری، وحید قاسمی، آریانا سعید، وجیه راستکار هم د ښاغلي مجید د مړینې په اړه خوشینی ښودلې ده. د هیواد یو بلې مشهورې سندرغاړې خاپیرې نغمه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یقینا یو ځای هنري او ځای بزرګ است. یقینا چې یو ستره هنري زاهده او په ځانګړي توګه باران دلته خای سندرې تل افغانستان د خلکو په زړونو کې پاتې شي. درنې کورنۍ ته یې تسلیت وایم، زخت زیاته پرې خوشینه شوم.
جایشان باشه، واقعا بسیار زیات خفه شدم.
مختار مجید د شپېته مېل مریضې لسیزې په وروستیو کې په افغانستان کې د سیاسي ستونزو له امله امریکا ته کډوال سه او د ژوند تر پایه هلته اوسېده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، د خبرونې دی برخه ته مو زه اجملند هرکلی کوم. په غزنی کې د هیواد د دویم لوی زراعتي پروژې د زینو کانالونو د بیا رغونې او پاکونې کارونه پیل شوي. د دې پروژې د کار په برخه کې په سوونو کارګر په میاشتنۍ تنخوا کار کوي او تر شپږو میاشتو پورې به دوام وکړي. په دې کانالونو کې شاوخوا 70% مځکې دولتي او پاتې نورې بیا شخصي ملکیتونه دي. نور حل زموږ د همکار ریپورت کې
دا هلمند د کجکی بند له پروژې ورسته په غزنی کې د سردې بند هیواد ویم لوی زراعتي پروژه. دغه پروژه په 1446 مریسکال کې تاسیس شوی چې شپږاوی زره جریبه ځمکه لري او د دوو شی او چپ کانالونو په واسطه خړو بیږي. په دغه کانالونو کې شاوخوا 70% ځمکه دولتي او پات نورې بیا شخصي ملکیت نه دی. دا دغه پروژې د سروي او نظارت مشر انجنیر عبدالهادي د پنځم په پورز ازادي رادیو ته وویل په دغه پروژه کې د بشري قوې په مرسته د 150 کیلومتر کانالونو په کاري د دریو سیفونو بیا رغونه ل 2000 د زیاتو نیالګیو کینول د نیالګیو د بیاري لپاره د هاوس جوړول او د مریض برېښنا په واسطه د اوبور پورته کول شامل دي چې ټول کارونه به ل پلان سره سم پلې کیږي. نو مولای وای د سردې بند په پروژه له شاوخوا ډیر شو کالو را پدې خوایڅ کار نه دی سوی چې لاملای کانالونه تخریب سوی ورکشاپونه ډیپوګان د نجاری خونی د مامورینو پاملی ودانی او تقریبا سلروي ساختمانونه بیا رغونی تارتیا لري.
د غزنی د سندیز پری حوزې ریاست په زیار او کوشش باندې د دو کانالو سروي وسوله سیورستله سروي او سپیلن په دواړو کانالو باندې کار روان دی.
عبدالهادی وای دغه پروژه په زرګونه میولرن کې او غیر میولرن کې ونی لري چې له یادو کانالونو څخه خړو بیږي. د سردې بند پروژه د غزنی پکتیکا پر لوی لار د اندړو ولسوالۍ په چردیوال سیمه کې موقعیت لري. په غزنی کې د هالو موسسې مسول چې دغه پروژې مسولیت پر غاړه لري مشر حبیب الرحمن همت وایي د غزنی د سندیز فرعي او زیر ریاست په زیار د دوو کانالونو سروې تر سره او پروپوزل یې د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو ای فی تاسوول سوي و چې هغه منظور او بودیجه ورته ځانګړې کړی ده او اوس یې په څلورو برخو کې د بیا رغونې چارې پیل سوي دي. شاغله همت زیاتوي چې تر شپږو میاشتو پورې به د سهار لا تو د ماشپښین تر 2 بجې پورې هر ورځ 1500 کارګر کار کوي. هر کارګر ته د میاشتې 2000 افغانۍ چې واوی اشاریه واوی امریکایي ډالر کیږي مزدوري ورکوي. د دغه پروژې چارې د روان کال جنوري میاشتې په شلمه نیټه پیل شوې چې د روان کال اګست میاشتې تر شلمه نیټې پورې به دوام وکړي.
د بندې سردې پروژه تقریبا په شلم د جنوري مو قرارداد کړی ده. د شپږو میاشتو لپاره به دا پروژه وګیږي. په دې پروژه کې موږ څو فعالیتونه لرو. 1500 کارګر به کار کوي او هغوی ته 2000 افغانۍ معاش ورکول کیږي.
بلور ته بیا هغه کسان چې په دغه پروژه کې په کار بوخت سوي وایي زیات خوشاله دي. دوه تنو یا ازادي رادیو ته وویل دلته مو کار پیل کړی، ګوند خلمو له خاورو پورته سي او خپل کورنۍ ته یو غول ډوډۍ پیدا کړو، خو غشتنه کوي چې په هیواد کې د ولاړو پروژو کار نه پیل سي. دوی وایي هڅه کوي چې په خپل مټو په دغه وښو کانالونو کې د خلکو د آبادی، شیرازی او ودانی لپاره شنی او براره وانه کړي تر څو سپیره دشت ورزرغونی کړي.
ورور مخت کارونه پیدا کړی دی. دای بند سردیا کانال د بابل د په دغه کې لګیا یو ډیر به کار او لوس کارونه پیدا سی. شکر خوشاله یو الحمدلله.
مو ته دې کار زمينه برابر کړی. مو غریب خلک یو د ته هیڅ خواري او مزدوري نه دی. نو نو مو لټول مسلو اړخونو دی دا هله دی او دا مخایشت دی. دا سواد ورته کو چې مو ته کار زمينه برابر کړی او دا موسه ډیر سی.
د دې ترڅنګ ځینې اقتصاد پوهان دغه ډول کارونه د سیمې او د سیمې د خلکو لپاره ګټه وربولي. د په وسنی بهراني حالت کې دومره لږ پیسې هم د خلکو لپاره کفایت کړي او وایي له دې سره ډیری ځوانان نورو هیوادونو ته لاتللو او یا هم په ناوړه کارونو لاخته کېدلو څخه راګرځي.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لو شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډې تو په ځین نورې ستونزې شته. دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د فرجن ګلاتیک پنوم امریکایي شرکت په پیسو خلک فضا ته وړي. د شرکت فضا ته د یو کس د ټیکټ بیا 3.5 لک ډالر ټاکلی. نور لا احمد شی براورو.
ویرجن ګالاتیک فضایي شرکت اعلان وکړ چې خلک به د 90 دقیقو په مخه فضا ته واستوي او هغه کسان چې د سفر تلي والدي له دوی څخه ټیکټ پیرودلی شي. د ویرجن ګالاتیک مرستیالې سریشا بانتلا د دې شرکت په ویب پاڼه کې دا پیغام خپور کړی دی چې شرط دا نه دی چې چا به ساینس لوستی وي. دا وایي ډیر خلک په دې باور دي چې تاسو باید په ساینس او ریاضیاتو کې تکړه یاست چې فضا ته ځئ، خو ویرجن ګالاتیک دا سفر د هر چا لپاره ممکن کړی دی.
زه غواړم چې وکیلان، هنرمندان، شاعران او سندرغاړي فضا ته ولاړ شي. څه فکر کوم په کوم ډول چې دوی خپله کیسه کوي ټول نوي نسل ته به یو الهام ورکړي.
فضا ته د دې سفر د ټیکټ بیه 4.5 لک ډالر ده او هغه کسان چې د سفر نیت لري په پیل کې باید 1.5 لک ډالر ورکړي، بیا نورې پیسې وروسته وسپاري. تمه ده چې دا سفرونه د روان میلادي کال تر اخره پیل شي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته را رسیدلې دي، څو یې راخلو.
عزت الله د ننګرهار ولایت د 22 ولسوالۍ نوروره پیغام مو دا ده چې د ننګرهار د سیاتانی ریاست ته مو دا وړاندې چې د انساني ولادي په برخ کې د وارثان د مریضانو وارثان همداسې په سرسو باندې پراتې شي. د دوی لپاره د استوګنې یو ودانۍ جوړ شي. ښه وختونه ښې شي. دوی سلام علیکم.
زه بخت محمد د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ د برینزو یارو کلا چې خبرې کوم په باره کې د مرستو. دا کومې مرستې چې د یارو کلا د پاره د کومو بېوزله خلکو د پاره راغلی ولې او دیغو نومان پکې ورکل شوی ولو دیغو په نامه راغلی دی. دلته کوم خلکو سره چې کاټونه ولو یوغو په خپل راوړي په خپل سره تقسیم کړي په خپل منځ کې چې ورته وایو دا باج خلکو ته ولې دا کار تاسو کوي چې په خپل کورو کې نه باسي وای مخه پیسې په باندې ورکړي دي. دی دا پیسې چاته ورکړي به دي نه پیږي طالبانو تیر په ورکړي دي که انجنیرانو ته ورکړي دي. په دغه باندې لې غور وکړي دي. بیا وزله خلکو مرستې دا څوګشته کیږي چې دی په خپل سره تقسیم کوي چې باج خلکو کوم مرسته د شایغو سره شي په غو باندې بیا دی تاسو چې یاد چې وای پچا یاد پد باندې چې غای دې سره نه نیباشه. دا یو غشنه ده درلم غشته دا چې خلکو قسم دې خدای شي یو لري یو په صد باندې روپیه ورکړي دې په ثبوت باندې راځم چې هو خلکو په صد باندې روپیه ورکړي دا نه جایز نه ده.
د افغانستان د اسلامي امارت څخه غواړو چې د کمتال د ولسوالۍ سړک ته تنې توجه نه کیږي او ډېر ټیکاو پارچا دی. دا خواهش ځینې کوو د وړپړو چارواکو څخه چې د کمتال د ولسوالۍ سړک ته توجه وکړي. ډېر به خوشحاله شو. وسلام.
نن زه احمد در کومه چې ګوره سروې چې شوې ده په کلي کې مقصد د 200-250 کورونو شوې ده. بیا هغوی ته ورکوي د 10 کسانو مواد راشنو. ټول کلی په جنجال اخته شي، په سردردي باندې اخته شي. غریبانان مظلومان په کې د 100 نه ډېر دي. مقصد دا دی چې موږ د رسنیو ته د لارې نه دا خبره مشران ته ورسوي، دغه مسؤولینو شخصیتونو ته ورسوي چې کومکونه یو ذره زیات کړي. د کونړ سیمه یو غرنۍ سیمه ده. مقصد دا ټولو خلکو په کلی کې دغه سلمانه تخم نشته دی او اوسیږي په کې 1500 کاسه کور. کورونه په دغه هیڅ زندګي نه کېږي، نو چې موږ سره نړیوال کومکونه ونه کړي، دغه شان کې همکاري موسی کومکونه ونه کړي، نو هیڅ امکان د اوسېدو د زندګۍ نشته دی، ځکه ماشونه قطع شوي دي او نور دغه شان کې کاروبارونه روزګارونه نشته، سوداګري نشته دی، کښتو کار نشته دی، غربت کچه ډیر زیاته ده. موږ هغه غو مشران ته ورسوي تاسو نه یو نړۍ مننه
ستاسو پیغامونه و چې موږ ته مو راسته ولي وو. اوس هم دومره نور خبرونه کې زما همکاران در سره
وړاندې ولایت په ولایت پروګرام ننګرهار ته ځانګړی شوی دی. 8:30 د لنډ خبرونه. نړیوال بانک هغه طرحه چمتو کړې چې له مخې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د کنګل شویو څه باندې 1 میلیارډ ډالرو 600 میلیونه پر هغو پروژو لګول کېږدي چې ګټه یې په افغانستان کې تعلیم، کورنۍ او ټولنې ته رسی شي. د امریکا حکومت په پام کې لري چې په ویرجینیا ایالت کې د نورو افغانانو د منلو په هدف یو نوی مرکز پرانیسي. له دې موضوع څخه به خبره څلورو سرچینو ویلي چې په دې مرکز کې به د هغو کسانو کی سونه او چاري سمبالیږي چې له افغانستان هلته بيول شوی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وویل د تسره منلي چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د بریټ پریکړه کړې ده. ښاغلی بایدن دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلانو ته وروسته تر دې وکړه چې د خپل اروپایي متحدانو سره 15 دقیقې په ټلیفون کانفرنس کې برخه واخیسته. په داسې حال کې چې د پکینګ د ژمني اولمپیک لوبي سبا پای ته رسیږي، تر اوسه ناروی د سرو زرو د 15 مډالونو په ګټلو سره د جدول په سر کې د جرمني 10 مډالونه اخیستي او دوهم ځای خپل کړی. د ژمني اولمپیک کوربه چین تر دې دمه په 4م ځای کې ده. د ګډو رسمي ورزشونو یا MMA افغان لوبغاړي حسین بخش سفری تیره شپه د خپل روس سیال په وړاندې ماتې وخوړه. د سفری سیال رینات اوندار چې په بلدوزر مشهور دی د لوبې په 2 ثانیه کې سفری ته پر مخ د سوک گزار ورکړ او ناک اوټ یې کړ. ازادي راډیو په منځنۍ سپه د ولش پرژنې په ټول افغانستان کې اوري. وسام ولایت په ولایت پروګرام
ولایت په ولایت له ازادي راډیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن مو ولایت په ولایت خبرونه ننګرهار ته ځانګړی ده. ننګرهار د لغمان، کونړ، لوګر، کابل او پکتیا ولایتونو او همدارس خیبر پښتونخوا ترمنځ پروت دی. د ولایت 20 کیلومتر مربع مساحت لري او مرکز جلال آباد شهر دی. تورخم چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او تګ راتګ یو له دوو مهمو لارو څخه ده په دې ولایت کې ده. ننګرهار د افغانستان یو له ګڼ نفوسو ولایتونو څخه دی. په روانه خبرونه کې د ننګرهار د ولایتي ادارې په استازي توپ قریشي بدلون او د ننګرهار یو مخور ملک کشمالی خان میاخیل زموږ ملمنه دي. لومړی قریشي بدلون ننګرهار خو په ژمي نسبتا تود وي یا معتدل هوایی وي او له همدې کبله تعلیمي کال یې له سړو سیمو سره توپیر لري. آیا اوس په دې ولایت کې د نجونو ټول ښوونځي هم پرانیستي دي؟
افغانستان کې عمومي تحول راغی او دا یو نړیوال تحول یا ډېر لوی تحول و. په وایرو کې تحول سره سم د څومره خدماتي برخې وې ټولې زیانمنې شوې وې، او خو خوشبختانه چې اوس وضع ورځ تر ورځ پاتې کېدو حالت ته روانه ده، او چې کومې ستونزې دي هغې ته تر اوسه پورې په ښه فضا کې رسیدګي شوې ده، او کوم چې کم توم مشکلات دي نو هغه تم بس کارونه روان دي، جریان لري، حل ځلې کوم موږ تر څو پورې دا لګ لګ ستونزې کومې پاتې دي دام حل کړو. را به سو د تعلیم برخه ته. تعلیمي برخه خو الحمدلله تر اوسه پورې فعاله ده او هیڅ نو خند او ځن نه پکې راغلی، مګر هم د لوړ زده کړو د پوهنتونونو چې کومه مسله وه هغه مو حل شوې ده. اوس فلحال په ننګرهار ولایت کې چې کوم د ګورنټي په هنتون دا هغه کې درس کیږي او هیڅ نو مشکل نشته دا شاګردان دوه ټیم کولای شي چې سار له ونیمو نتر یو لسمو پورې هلته نارینه زده کوونکي راشي او لغې نه بعد چې دا بیا هغه چې کومې دي زنانه زده کوونکي دي نو دواړه شفتونه چې دا په بیل بیل جلا جلا وخت کې او د جلا جلا استادانو لخوا نه هغوی ته درس جریان لري هیڅ نو مشکل وفیل حل نه لرو.
بدلون صاحب د جنو لپاره کافی استادان په پوهنتون کې شته چې دوی ته درس ورکړي؟
او شکر ده بس موږ کافی استادان لرو او دغه دومره وخت مو چې انتظار وکړه چې تقریبا شپږ میاشتې موږ کار په دې برخه کې وکړو تر څو پورې دغه نیمګړتیا وه زموږ د استادانو نیمګړتیا وه د ځای نیمګړتیا وه دا تر څو پورې راډکه کړو دومره وخت یې واخیسته نو دا وخت چې مصرف شو دومره انتظار مو ورته وکړو سره په همدغه وجه به په همدغه کوشش تلاش مو کوو چې څنګه په دوه وختو کې موږ خپلو شاګردانو ته په جلا جلا وختونو کې په جلا استادان ورته درس او طریقه او زمینه برابره کړو نو په هغه کې اوس الحمدلله موږ په بشپړ توانېدلي یو دغه
ډېره مننه. آیا د نجونو لیسې هم پرانستل شوي دي په یو شمېر ولایتونو کې؟ لا هم له شپږمه پورته نجونو ته اجازه نشته چې درس ووایي.
زمونږ د ننګرهار خو لکه چې کوم د مرکز خبره وکړو او دا دلته لیسې په عادي ډول پرانستل شوي دي نجونې کولی شي ښوونځیو ته لاړ شي او کوم محدودیت په دې باندې نشته صرف د یو مسله ده د حجاب مسله ده او هغوی کولی شي د حجاب سره ښوونځي ته راشي خپل تعلیم وکړي درس وکړي او ښوونځي سره جلا شوي دي او ښه په آرامه فضا کې درس کوي او له عمارت له دغې کړنې نه له دغه کار نه ټول خلک خوشحاله دي چې داسې آرامه فضا رامنځته کړي.
د نیمګړو پروژو لپاره څه پلان شته؟
څروان صاحب لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دغه پروژې اکثره د نړیوال بانک لخوا تمویلېدلې او ځینې پروژې داسې وي چې هغه غټې پروژې وي او د هغوی لخوا نه پیسې ورکول کېدلې نو تر اوسه پورې دغه ستونزه هلې ځلې روانې دي چې راتلونکي حمل پورې دا مشکل ورسره حل کړو او هغه پروژې چې نیمګړې پاتې شوې دي دې باندې مجلسونه شوي دي. زمونږ د دغه پروژې چې کومې دي دا ملي پروژې دي او غټې پروژې دي او دا ډېرو پیسو ته او ډېر کار ته ضرورت لري نو چې دا د نړیوال بانک لخوا ځینې موسساتو همکاري کوله چې دې هغه د ارغونې چارې په مخ وړي. اوس فلحال لپاره په دغه برخه کې پرمختګ شوی تر یوې اندازه او خدای ته امید لرو چې تر راتلونکي پسرلي پورې په دغه د خصوصا د کابل او د جلال آباد دویم لاین سړک چې د دریو لسوالیو نه تیریږي نو په دې باندې به ان شاء الله ډیر ژر کار شروع شي. تمو د مخ کې د دلته زمونږ د ټولګټو چارو ریاست سره مو خبرې کولې په دې برخه کې هغه اطمینان راکړی او د وزارت نه اطمینان راغلی چې ان شاء الله ډیر ژر به په دې سړک باندې کار شروع شي.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي. ډیره مننه. اوس په ورشو خپل درنو ملمنو ته لمړی هم بدلون صاحب لومړنی اوریدونکو له خېوی څخه ټلیفون کړی وو ویل چې سړک یې نیمګړی پاتې دی او تاسې خبره واوریدل چې کوم سیمې یادولې دوی ته څه وایست مهرباني.
د اوریدونکو د خېوی د سړک په اړه خبره وکړله دا چې لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې د راتلونکو کال لپاره چې کومه بودیجه اعلانېږي وزارتو لپاره نو هغه به د محمل شروع سره اعلانېږي. تر اوسه پورې چې کومه بودیجه د دریو میاشتو لپاره اعلان شوې ده هغه لپاره چې کوم کارونه مخکې سرویسې وو د ټولګټو چارو ریاست له طریقه نو په هغه باندې فلحال کار روان ده او تر هغه تر کار لاندې نیول شوې دي او په ځینې ساحو کې کارونه تکمیل شوې دي لکه خپله مثال درته ویلې سم د کابل جلال آباد دوم لین سړک چې ټول تقریبا 80 کیلومتر سړک وو چې د پاس 80 کیلومتر او په دې کې تر 40 پورې واړه او غټ پلچکونه وو دغه ترمیم وسه جغلاندازي وسوله او همدارنګه په ځینو نورو ساحو کې واړو واړو کارونه وسول خدغه کوم کارونه چې دی دا دوی مونږه په پلان کې لرو آینده لپاره خدای کول دغه نوې بودیجه اعلان شول د وزارت لاره نو دغه کارونه د دې لپاره نقشه لرو پلان لرو هغه باندې مکار کړي او چمتو کړي مو دا وزارت سره مشارکه کړي حکومت برخو کې سکون زینه پاتې کار ته ضرورت لري خدای کول ان شاء الله ته د حمل سیدو سره به سم په دغه ساحو کې کارونه شروع شي.
بله او د بندونو په ارتباط کڅم اوریدون کې په پچیرو یا اګام کې د بند غشتنه کوله په ننګرهار کې کوم بند جوړېدو پلان شته؟
او پلان شته د دې برخه کې مهم مختلف مؤسساتو سره د خپلو چې کوم خیریه بنسټونه دي یا مثال نړیوال دي د ټولو سره مخابره کړي پرله پسې مجلسونه مو ورسره کړي او ان شاء الله یو څه اندازه پرمختګ کې سوي ده او د همکاري دا ډېر کړي نو په پلان کې لرو چې د اړې لوسوالې چې څومره د ننګرهار لوسوالې دي هغه لري پرتی لوسوالې دي مثال سارک سو شیرزاد سو خوګیانی سو پچیر سو اګام سو دا د شنوار لوسوالې دي دې طرف ته زمونږ دا کوشش ده چې الته کوم واړو واړو تنګي دي الته کوم واړو واړو زینې دي چاغل ته دي دا شی واړو بندونه جوړ کو اغه نه د ناغه د پاره د کانل سي طریقه برابر کو چې وګغه کوم زمکه دي للمې دي وچې دي اغه ته وګورسو دا په پلان کې لرو دا په دې باندې مکار کړه هر څوم ورته برابر کړي او نو د مرکزی حکومت سره مشارکې کړي دا نړیوالو خیریه او موساتو سره مو چې مخکې په دې برخه کې همکاري کوله لاغو ته مداخل پلان ور کړی هغه سره مشارکې کړي او دا موضوعګان نشه دا تر جدي کار لاندې
آیا په دغه پروژو کې چې تاسو له خپل مرکزی حکومت یا نړیوالو سره شریک کړي دي د دامن سړک او د رختون کمپلیکس هم شامل دي چې سلمان پښتنه کوله
او د کمپلیکس موضوع کوم چې د شوا چې په تیر دولت کې د دې زیاته برخه د هند دولت ته خصه کوله میلاوله او هغه همکاري کوله په دې برخه کې سرمایه گذاری کړي او هغه مصرف کوه هغه غوښتل چې موږ دا جوړ کو خو بدبختانه چې په هغه وخت په دې باندې ډیر وغوت جوړ نشو نو اوس موږ د مکلفیت د چترڅو پورې ا دې چې مخکې کومې پروژې یا مثال د پدې کې کار سوی او کوم شرکت کار کړی وو چا ته د دې مالی ملاتړ کو لا غوې سرمدا موضوع شریک کړي دا چې ان شاء الله که خدای کول پدې برخه کې پرمختګ لرو
له هند سره مو تماس نیولې دی پدې برخه کې چې همدا پروژه تکمیل کړي
او پدې برخه کې مو مجلسونه ورسره کړي دي او هغه سره موږ پرله پسې ناستې کړي دي او هغه ته مو دا خبره رسولې ده یا غوی له خوانه بس اطمینان را کړل شوی دا که هر وخت د دوی مونږ ورته اسانتیاوی برابرې کړې دي چې کوم ستونزې خندونه او هغه ورته برابر ختم کړې دي او د کار پزا او د امن پزا ورته جوړه کړې ده نو دوی کولای شي چې هر وخت غواړي په دې برخه کې دلته کار وکړي او دلته راشي سرمایه گذاري وکړي.
احسان الله د قیمتي شکایت کاوه ویل چې د ډالر او ارزښت 115 یا اته 110 شو نه راغې بیرته نیویته د جنسونو قیمتونه هم هغه سپاته دي تاسو دا خبره تاییدوي هم داسې ده
په دې برخه کې البته دغه قیمتي موضوع چې دا یقیني دا تر ډیره پورې مونږه چې څومره کوشش کړی دا نرخنامې مو جوړې کړې دي مثال کوم وخت کې یو لیټر پېټرول چې دا په شپږاتیا باندې او ډیزل هم دا چې په شپږاتیا واتیا پینځه ته په دې کې چلے دل اوس یو اندازه مون نرخونه را کته کړی دي تر پینځه شپږه یا پورې مراره سولې د غاز نرخونه هم دغه شي وړو به چې مخ کې په 2500 اوس تر 2200 اتیاو پورې دې برخه تر اغلی دي او په دې ته مو تعارفې جوړې کړې دي او په دې برخه کې مکار کړی او ان شاء الله خدای کول دلته د ډالر د شي خاص اندازه نه لګيږي سار په یو ریټ غرمه په بل ریټ مازیګر په بل ریټ نو دا غلک د سی یو مشکل کار ده نو د برخه تزمونګه یوادوال ډیر غریبانان دي او ډیر بیوزله خلک دي د برخه تزمونګه جدي پاملرنه ده د ولایتي ادارې هڅې دي مشپاورس کار کو په دې برخه کې ترڅو پوره د کوم اولیه مواد دي د سمتونه کنټرول کو
ځین نور هم وایي چې د طالبانو حکومت په پیل کې ګمرکي محصول ډیر کم کو خو وروسته بیا تر په خوانی حد هم زیات کو هم داسې ده
دا موضوع چې څومره زما معلومات لرم او په دې برخه کې دغه سینه دا محصول د پخوا په چیر باندې ماغه سپادي شکل باندې هغه سوی روان ده او بلکې په چې کوم هغه لمړنی توکي دی پغه باندې مونږه محصول ډیر کم کړای تقریبا په سلو کې 25% تر ټیټ کړای یعنی 15% مونږه محصول ټیټ کړای خدا چې لګتا ست معلومات کیږي زمونږه غونډي هوادونه په نور هوادونه چې کومه مونږه دلته واردات لرو هلتم د اولیه مواد چې کوم دی هغه جکسي ویل کخه مثال تاسو په پاکستان در کوم چلته تاسو وګوري التم دغه اولیه مواد کوم دی هغه ډیر پورته تللی دا چې موږ دغه اولیه مواد ټول خپل هوا ته صادرو نو طبي خبره ده چې دلته بخامخه نرخوبني اثر کوي او دا به پورته خيزي نرخونه موږ دا خبره د منلو نه ده چې موږ په ګمرکاتو کې الته ګمرک محصول زیات کړی یا څنګه سوې نه دا خبره نه سم ده موږ بلکې حل ځلې کړی دي چې دا محصول کم کو رقم کړی مو ده او ان شاء الله ک چیرته د عمومي وضعیت دا عمومي مشکل دا موږ په ټول غونډي هیوادونو کې نو وخت نو غواړي دا کار ته ضرورت غواړي او دلته چې وستا سي ګوري د مختلفو ننګونو دي مشکلات دي نو لږ صبر غم به ورته وکړو خدای کول انده د پاره به دا مشکلات سل په سلو کې حل شي
او یو بل موضوع چې دا هم په دې اړه هم ډېر شکایتونه شته هغه دا چې وای لا هم پاکستانی روپی په چلشت کې دي د اکثره معاملې په افغانۍ په ځای په پاکستانی روپی باندې کیږي ال دغه چې مخکې یو ترې وحده مخنی ول شوی و
نو دا خبره خو زه درادوم په دې خاطر باندې چې دلته زمونږ د ولایتې ادارې په دې برخه کې ډیر کار کړی دا او مطلقا نه دکانداران او هر سړی چې کوم دا اږي هغه د اریډي ونام نشي کولای چې په بدل کرنسي باندې یا مثال په خارجي کرنسي باندې دلته خرید او فروخت کې مطلقا په دې باندې بندیز لګیدل او هیڅ داسې په پنګرار ولایت کې چې زګورم په 22 سالو کې د سیډیر ناغه بنوي د پخوا په څیر لکه څومره چې مخکې خرید او فروخت کېده په خارجي کرنسي وو سپو تر اوسه پورې سیسما څومره معلومات دي نو سره کې 90% دغه موضوع حل شوی ده او خلک په افغانۍ باندې خرید او فروخت کوي او کوم خلک چې سرغړونه کوي هغه به مجازات کیږي هم ځکه چې دا زمونږ ملي هویت دی او دا زمونږ ملي کرنسي دا زمونږ هیواد په کرنسي دا وی چاته به اجازه ورنکړي چې په خارجي کرنسي باندې هغه د ارمل کرنسي چې په غیبه باندې خرید او فروخت کوي
bale بدلون صاحب آیا داعش په ننګرهار کې شته
د داعش موضوع همغه په تمام معنا ردو داعش په یوازې په ننګرهار کې نه په ټول افغانستان کې ځپل شوی هغه اویل کوم ورځ چې وی ال تلک بے نظمی ګډوډي و او اوس تاسو په درسنۍ طریقه خبرې کې چې تر اوسه پورې تقریبا د څلور میاشتې پورې کېږي چې داسې کوم پیښه نه ده شوی په ټول مشرقي کې نه ده شوی یوازې چې د ننګرهار نه لګ ورواوړو تر اوسه پورې دا
زما منظور ده چې آیا دوی په غرنۍ سیمو کې لکه د هسکې مینه یا د جنو نورو غرنۍ ولسوالیو په غرنۍ سیمو کې دوی پټنځایونه نه لري
نه نه هیڅ نه لري په غرنۍ سیمه لکه تاسو به اندازه لګیږي چې د ننګرهار غرنۍ سیمه سپین غر لمن یا غډیر یخې دی التواور کېږي او حتی مغلط د انسان د ژوند کولو امکان به خښته ده د زمي موسم دا وهلته هیڅوک نشي کولای وخت تیر کی یا ژوند کی هغه ډیر یخ صحیدي او دا شي څنګه لرو بل موږ غلطه نتی دفاعي ځواکونه دي سرحدي ځواکونه دي کندکونه لرو ولته منظم خلق پوج لرو او خپل خلق لرو چې هغه طرف ته د تشويش خبره نشته او تر اوسه پورې مال ته کومه دا شي پیخه نه درغلي او نه چا تصویر دي چې دلته څوک شته یا نشته او دا خبره په تمام معنا موږ ردو په سرحداتو کې یا کوم لری پرتی ول سوالي دي چې هلته دي څوک په یو نن په بل نن باندې فعالیت کوي
بیا دا سه شکایت هم شته چې ځینی وای چې په ننګرهار ولایت کې ځینی کسان چې غالبا دي پخوانی حکومت امنیتی کسان دي یا نور مامورین دي د داعش په نامه نیول کیږي او ځورول کیږي
دا خبره په تمام معنا باندې ردو تر اوسه پورې دا سه شواهد او اسناد نشته چې تر اوسه پورې دي پخوانی ادارې کوم کارکونکو یا کوم مامور یا کوم عسكر یا په هر اورګان کې شکار کړی هغه د نیول سوې په یو نن په بل نن باندې دا خبره بيخي د منلو نه ده زمونږ امیر المؤمنین او مؤمن عفو کړی او هغه په ټول افغانستان کې په ټول هیواد کې د تطبیق وړ ده او هیڅ بل دې امر نه سرغړونه نه کوي
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې دغه پروگرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروگرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبرې شي. وربشو بیرته قریشی صاحب ته. قریشی صاحب، تاسو د دوه اوریدونکو خبرې واوریدي. لومړنی د شیخ مصری شارګوټی د سړک په اړه پوښتنه لرله چې سړک به کله جوړ شي، او دا ښارګوټی شل کاله پخوا تقریبا د دوی په وینا جوړ شوی دی.
سروان صاحب، کومې چې وړې پروژې دي تقریبا د شیخ مصری ښارګوټی د سړک بیا رغونه ده او په اساسي شکل به جوړیږي. دا وړې پروژې دي، دا موږ په خپلو امکاناتو په خپلو عوایدو باندې کولای شو. هغه ستونزه نشته. د راتلونکي کې به چې بودیجه اعلانیږي معلومات به وشي چې زموږ انکشافي کارونو ته، مثال بیا رغونې ته، دې برخې ته څومره بودیجه راځي. نو دغه وړې پروژې دي، دا موږ انشاءالله خپله کوو او دا مو په نظر کې نیولې دي او دغه کې کوم ستونزه نه لرو. او مګر هم چې تر اوسه پورې لا بودیجه نه ده اعلان شوی او بودیجه به د حمل نه وروسته اعلانیږي، نو تر هغې وخته پورې به صبر ورته وکړو. او د بل اوریدونکي پوښتنې ته به جواب ووایو چې دلته موږ یو نظام لرو چې په هغه کې محاکم دي، قضاګانې دي، څارنوالۍ ده، او قوه اجرائیه موږ لرو، او همداغسې مرکب فعال دي. تر اوسه پورې کومه ستونزه نشته. که هر څوک په یو تور کې مدهم وي، که هغه په هر تور وي، هغې به تحقیق کېږي، د هغې به څېړنه کېږي، هغه به محکمه وي، د هغې به قضا وي، او داسې خودسري فیصلې نه څوک وزلی شي، نه څوک ربړولی شي، نه څوک زوړندولی شي. دا خبرې زه په تمام معنا ردوم. زمونږ ټولې محاکم فعال دي او دلته په ننګرهار کې تصګوري فعالیت کوي. هر څوک کولی شي خپلې موضوعګانې د محکمې له لارې حل
کړي. دغه قتلونه چې اوریدونکي ورته اشاره وکړه، د ځینو البته په ټولنیزو رسنیو کې عکسونه او ویډیوګانې هم خپرې شوي دي، دا څوک کوي؟
ګوري، زه یوه خبره کوم. کنه دلته په افغانستان کې څلوېښت کال انقلاب تیر شوی، دلته طبي خبره ده، مشکلات به وي، د خلکو شخصي مشکلات وي، نور مشکلات به وي، خو دغه ځینې کومې پیښې چې کېږي یا کمې کوم تومې سوي دي، یا مثال داسې موږ نه شواهد نه لرو چې داسې پیښه دې سوي څو بېزانه سوی، خو مګر هم بالفعل که چېرته سوي وي، داسې کمې یوه پیښه سوي وي، هغه به تر دولت سره اړخ نه لګي. د خلکو شخصي مشکلات وي، تربینۍ دي، دښمنۍ وي، هغه کې چا دی کوم څوک ویشته وي، څوک تور کړی وي، نو هغه خلک هم موږ په هماغه وخت سره نیولې دي او هغه مو اړوند مرجو ته سپارلې چې هغه وسه پورې دوسیې په محکمو کې چلیږي، روانې دي، او دغه ستونزو ته مو په وخت سره رسیدګي کړې. او هیچا ته به اجازه ورنه کړو چې د خلکو ژوند وګواښي، یا مثال داسې کارونه وکړي چې په هغې باندې امنیت ګواښل کېږي، یا مثال امن نظم پرې ګډوډېږي. که دا کارونه هر څوک کوي، نو د هغې مخه موږ نیسو، زموږ مکلفیت ده، او هیڅوک به داسې خود سره ته پرې نه دو.
ملک کشمال خان میاخیل، تاسې د کار و روزګار په اړه نظر څرګند کړئ. دا مشکل په ټول افغانستان کې دی، ډېرو خلکو کار له لاسه ورکړی دی، ځینې ایران ته روان دي، ځینې پاکستان ته روان دي، ننګرهار چې نفوس هم ډېر دی، ځوانان د بیکاری له مشکل سره څه ډول گزاره کوي؟
نو مشکل خو مخکې اداره کې چې کوم وو، مخکې هم دغسې مشکلات ډېر وو، فکر زیات شوی وو، قیمتي زیاته وه، داسې نه وه چې دا نه به تحول دغه جسه دا مشکلات رامنځته شو. مشکلات مخکې هم وو،
مشکلات وو، هیڅ وخت به مشکلات ختم نه وي. میاخیل صاحب، هیڅ وخت به نه وي ختم. هغه د دنیا په تر ټولو پرمختللو هیوادونو کې تر یوه طبقه بیکاره وي، لیکن اوس ډیر زیات شوی دی. د ټولو دنیا دا نارې وي چې ډیر زیات خلک بیکاره شوی دي، فقر ډیر زیات شوی دی، ځکه چې مرستې هم ودرېدي، او یو څه هغه نظم چې وو، هغه معاشونه چې ورکول کېدی، پیغو کې ستونزې پیدا شوې. نو وسو د شپږ میاشتې مخکې مشکل توپیر لري، ډیر توپیر لري.
نو مشکلات وو، مشکلات مخکې نه موجود وو. دلته یو غټ تحول افغانستان کې رامنځته شو چې بس یو نظام دې منځ لاړو، دې کې په زرګونو خلکو کار کوو، مشکلات ته ویر کې مجبور کور کې مشکلات دي، په وطن کې مشکلات دي، څوک د ایران خوا ته، څوک د بلې خوا ته، او رسنه رسنۍ موږ ته کې به وګورو چې د سخت ناورینونه په دې مرضو سرحدونو کې رامنځته دي.
خو باید من او دا ولس باید لږ خپل وکړو.
بدلون صاحب د فولاد صاحب څو پوښتنې وې. په یوې دا د روداتو د لمریزې برېښنا په ارتباط و چې وایي ډېر کار یې شوی و خو دا پروژه په ټپه ولاړه ده او د صنعتي پارک په برخه کې ویل چې 80% یې کار شوی دی او دا هم په ټپه ولاړ دی.
څروان صاحب زمونږ په عموم کې کوشش دا ده چې کومې پروژې چې هغه نیمې بشپړې شوې دي، مثال لدینې پورته کارونه شوي دي، 80% کارونه شوي، 80% کارونه شوي، دغه پروژې چې دا زمونږ د کار په هغه ویلو کې دي، یعنی مطلب اول کارونه به مونږ په دې ساحو کې ترسره کوو، ځکه چې دا خدای مکه تخریب نشي، دې ته مونږ وخت نه ورکوو. صرف خبره دا ده چې دلته زمونږ کوم خارجي ډونران وو، یا مثال کوم د نړیوال بینک لاري، یا مثال د دې مصارف کول، نو هغه خلکو سره مونږ په جریان کې یو، هغه سره مو دا خبره شریکې کړې دي. نو که خدای کول لږ صبر غواړي، داسې مخمدام نه ده چې اوس مثال مونږ په دې نه توانېدلی چې اوس درته وایم چې دوه ورځې بعد یا سبا مثال مونږ کار شروع کوو، خو اطمینان راکړل شوی ده که خدای کول وخت به ډېر نه نیسي، که دغه د پسرلي په رارسېدو سره به دا کوم کارونه چې نیمګړي پاتې وي، که هغه هر څومره کارونه وي په ټول ولایت کې وي، هغې ته زمونږ توجه ډېره ده، هغې باندې به مونږ اول کار کوو، او نور کارونه چې کوم نوي کارونه دي هغه به بیا له دې نه په دویم قدم کې یا له دې سره متصل هغه هم شروع کیږي. خو زمونږ زیات فوکس او کوشش به دا وي چې دا نیمګړي پروژې څنګه سرته ورسو، او دغه زمونږ کوشش ته په دې هڅه کې یو.
بله، او د بیروزګاری په ارتباط په دې اړه څه وایي؟ څه پلان ورته لري چې حسین ځوانانو ته کار ورکوي؟
بله، زمونږ مجموعه کې چې دا د هرې برخه کې یقیني چې د بیروزګاری کچه، لکه زه درته وایم چې د تحول مخکې هم زمونږ هیوادوال ځپل شوي وو، او دغه د غربت کچه بیخي هغه ته رسېدلې وه، انتها ته رسېدلې وه، خلک د پخوانو غریبو کار د پخوانو نه وو. دا زمونږ ته اوس په میراث کې پاتې موضوع ده. نو زمونږ کوشش دا ده چې څنګه انکشافي کارونه وکړو، څنګه د خپل کوم معدنیات دي دا استخراج کړو، دې ته په دې کې خلکو ته د کار زمینه برابره کړو. همدارنګه د قانون او معدنیاتو برخه کې تاسو معلومات ده چې ننګرهار یو د قانون له طریقې یو غنی ولایت ده، او اوس موږ تاسو د شیرزاد او پولیسوالۍ کې خوګیانوی او د شینوارو په ځینو ولسوالۍ کې، همدارنګې د خېوې پولیسوالۍ کې کان لورنې فرېډ، نو دغه قانون دي چې په دې کې فلحال چې زمونږ څومره معلومات دي
وځي. بلې، د همدغه قانون په ارتباط ویل کېدل چې وای په غیر مسلکي ډول دغه قانون کیندل کیږي، مخکې لا مخکې تر دې چې تیرو حکومت وپرځي او پاکستان ته هم دا وړل کیږي دا قانون، په دې برخه کې وسم په مغه دی پخوا په شکل سره کیندنی روان دي او کوم تغییر را وستل شوی دی؟
څروان صاحب، غیر مسلکي خلک، یا مثال غیر قانوني کیندنی، یا مثال قاچاقي، دا موضوعګانی چیرته مخ کې وي نه سره دولای، خو فعال حال دا څه هیڅ موضوع نشته، او دا د څه شی هم نه ده چې مثال د شي او شاید چې راو به خله جیب کې به واچو چې تر دې خو خي وي بیسې کنه، ځکه کان دا غي کې ما وسایل پکاريږي هغه به رابه سي بیا به نقل کې، نو تی به خبره ده چې دا د شي د پټ شي نه ده، څو د پټ کې وي دي سي دا مغټ قانون دی، او دا ډیر شین او وسایل ته ضرورت لري، دا کارونه پټ نه تر سره کیږي. دا خبره مونږ را دو تر وسه پورې داسې مشکل نشته. مونږ د تیرې ادارې چې دا په قانونو برخه کې زیاتو خلکو هغه چې کوم قراردادونه و هغه لغوه کړي او بند کړي و، په دې زمونږ پر اتک سره په دا تیرو اولو میاشتو کې یا په اولو ورځو کې هغه ټول خلکو سره مقرردادونه د سره وکړل، او خلکو ته مو بیا ویل چې راسي تاسو په دې برخه کې سرمایه گزاری وکړي، کار وکړي، خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. هیڅ ستونزه نه لرو، هر څوک کولای شي د ازیاد سیالۍ لارې په بولۍ لارې په کومه برخه کې غواړي سرمایه گزاری وکړي.
د مرستو په ویش کې هم په نورو ولایتونو په شان په ننګرهار کې هم ځینې شکایتونه شته، وایي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسول کیږي، او یا طالبان خپل کسانو ته بيشي، هغه کسانو ته چې له دوی سره په جګړه کې برخه اخیستې ده.
څروان صاحب دا خبره کچیرته زه وایم چې کومې مرستې چې دلته راځي هغه ویشل کېږي هغه د یو منظم پلان او د یو منظم میکانیزم سره تقسیمېږي. داسې نه ده چې هلته راوړې وایي چې کار څوک ورځي واسطه ور راخلي به نه. دا پولیسوالۍ باندې هلته ځي د کومې موسسې مثال لکه ډبلیو ایچ او دا یا هیلف هند دا داسې موسسې وي ځي ساحې ته ځي هلته سروې کوي هلته د ولسوالۍ ولسوال په جریان کې وي د ولایت هیئت وي ورسره همدارنګې که د انکشاف دیهات له طریقه کېږي د دوی استازي ورسره د کډوالو چاره
ډیره زیاته مننه ښاغلی قریشی. بدلون د ننګرهار د ولایتي ادارې په استازیتوب مو په دې خپرونه کې ګډون وکړ. همدارس له ملک کشمالی خان میاخیل څخه مننه.
ساعت